پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر د خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې یو ساعته خپرونه کې به د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ولسي جرګې د اندېښنو په اړه واورئ چې له افغان حکومت او ملاتړو یې غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه صالح محمد صالح د دې مهال د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د هلمند ولی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له طالبانو د وسیلې په توګه کار اخلي. په خوست کې د څلویښت لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د امریکا پخوانی ولسمشر جورج ایچ ډبلیو بوش د څلور نوي کلونو په عمر مړ شو. د هلمند ولی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو د پروژې په توګه کار اخلي. محمد یاسین پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ومنله چې وسلوالو طالبانو ته د ایران سخت وسلې هم رسیږي.
د اطلاعات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو بعض او دفترونه او داشیان په مخفیانه او پټو به یو بل نوم بل فعالیت لري. نو څه معلومیږي چې د دې رهبران هم اوس یو تعداد رهبران هم ځي ایران ته د تداوی او مریضۍ او د نورو شیانو لپاره د اطلاعات مطابق، خو د دې په خاطر چې نور هم موږ دقیق کو کشفي ارګانونه په دې کار کوي چې نور هم تجزیه.
د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک د پنځمې پورس په واشنگټن کې د ایران سخت د راکټینو ټوټې خبرلانو ته وشو. دی ویل چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونو په هلمند کې له طالبانو ترلاسه کړي دي، خو قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یو اعلامیه کې پرون دغه ادعا بیا اساسه بللې ده. د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسد په تیچونی امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه چاودنه کې وژل شوي وو. د روان میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د دغو جسدونو د پاتیشونو د ترلاسه کولو لپاره د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د دغو پوځیانو د کورنیو غړي په دلابیر کې د هوایي ځواک په پوځي اډه کې راغونډ شوي وو. دغه درې پوځیان تیرې سې شنبه په غزنی کې په یوه چاودنه کې ووژل شول. په خوست ولایت کې د څلویښت لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د سیالیو تابع کوونکي وایي د دغه ټورنمنټ چې درې میاشتې دوام کوي هدف دا دی چې د ولسونو ترمنځ یووالی رامنځته شي. د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګ پرون ناوخته د دغو سیالیو د پرانیستې په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل.
خوست ولایت کې د څلویښتو ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ شروع شوه. د دې سره مونږه یو خواته مونږ به غفتری ورزشکاران په دغه پیدا کوشت او په دوهم په قدم کې مونږه څنګه وکړ شو چې د نشي تو کو سره مبارزه وکړو، څنګه د ځوانانو ترمنځ مونږه یووالی رامنځته کړو. هیله مدار چې دغه شرکتونه نور هم را پیدا شي.
تاسو زده رادیو ته ورجست. په پروان ولایت کې د برښنا شرکت مسولان وایي چې ډیر ژر به د دغه ولایت په سلو کې څلویښت اوسیدونکو ته برښنا ورسول سي. په پروان کې د برښنا حوزوي شرکت رئیس محمد ناصر احمدي نن ازادي رادیو ته وویل چې د 150 میلیونو افغانیو په ارزښت د برښنا شبکې د پراختیا 15 پروژې پیل شوي دي. ښاغلی احمدي وویل چې د دغو پروژو له بشپړېدو سره به د پروان 40% اوسیدونکو ته د اړتیا وړ برښنا برابره سي. تر دې مخکې د پروان ولایتي شورا غوړه شکایت کړی و چې د برښنا شبکې د پراختیا د پروژې کارونه پت روان دي. د ولایتي شورا یو غړي عبدالمتین قدوسی ویلي و چې د پروان په سولو کې اتیا اوسیدونکي له برښنا څخه بې برخې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوې خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ پلان سوې کتنه وروسته له هغې لغوه شوه چې د روسیې ساحلي ساتونکو د اوکراین ماڼوګان او کښتۍ ونیولې. ولسمشر ټرمپ ویلي چې په یوه مناسب وخت کې به له خپل روسي سیال سره وګوري. په ارجنټاین کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل د سرمشریزې په څنډه کې د امریکا غږ وی او ای سره په مرکه کې ولسمشر ټرمپ د امریکا له ګاونډیو هیوادونو مکسیکو او کاناډا سره پر نوي تجارتي تړون هم خبرې کړي دي. په پام کې وه ډونالډ ټرمپ نن د روسیې له ولسمشر سره وګوري. د امریکا پخوانی ولسمشر جورج ایچ ډبلیو بوش د څلور نوي کلونو په عمر پرون مړ شو. د بل پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش پلار او د امریکا متحده ایالاتونو یو څلوېښتم ولسمشر وو. د د مړینې خبر د کورنۍ په یوه اعلامیه کې ورکړی دی. جورج ایچ ډبلیو بوش چې له 1989 میلادي کال څخه تر 1993 میلادي کاله پورې د امریکا ولسمشر وو، وروسته یې زوی د ولسمشر په توګه سپینې ماڼۍ ته لاره پیدا کړه. د پرون د امریکا پر وخت د شپې پر 10:00 ساه ورکړه. جورج ایچ ډبلیو بوش په 2012 میلادي کال کې اعلان کړی و چې د اندامونو پریږد یا د عروقي پارکنسن په ناروغۍ اخته دی. د هغه صحي ستونزه ده چې اخته کس خپل حرکات نسی کنټرولولی یا یې حرکات محدودیږي. او د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلدارې بیه په بېساري ډول اولیدلې ده. په نړیوال مارکیټ کې پرون جمعه د نومبر 10 یو ډالر په 143 پاکستاني کلدارو تبادله سو. په پاکستان کې د روان کال د جولای پر 15 پارلماني انتخابات وسول. له هغې راهیسې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني کلدارې بیه 15% ټیټه سوې ده.
خبرونه ملازاتی رادیو اوریدل تاسو کولی سئ دا او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر وپاڼه هم وګورئ او ویل ولې پاتم د ازادي رادیو .com. د افغانستان د ولسی جرګې غړي د پوځي عملیاتو پر مهال ملکی مرګ ژوبلې اندېښمن کړي دي. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د رنې عمومي غونډې مشري کوله په دې اړه وویل:
د عامو خلکو په شهادت رسیدل دا که د هرې خوا نه وي، باید په خپلو عملیاتو کې د دې د تلفاتو نه او جدي مخنیوی وکړي.
هم د موضوع مو د یو کارپو محمد اګل مجاهد سره سپړلې دی. شغله مجاهد په دې اړه وایي:
یو لامل خدا دی چې د افغانستان دښمنان په مختلفو ځایو کې خپل اګنتان ځای کړی دي. دوهم ضعف د مدیریت په پورته څوکیدارو کې دی چې کوم راپورونه چې دوی ته ورکول کېږي دغه راپورونه نه دقیقې.
نور پورنه هم لرو خو او په د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروگرام هم اوریدلای سي. د صدر رادیو سره اوسئ. د افغانستان ولسی جرګه له افغان حکومت او ملاتړو غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د نن ورځې عمومي غونډې مشري هم کوله، وویل چې په هوایي او نورو حملو کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتل د زغم وړ نه دي او باید مخنیوی وسي. همدې غونډې ته زموږ همکار واصل وصال ورغلی و. همدا سره له کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. وصال صاحب، خبرونه ته شرغلی، په دې غونډه کې د ملکی تلفاتو په اړه نور څه وویل سول؟
ډېره زیاته مننه فریبا جانې، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، په دې وروستیو کې په هوایی حملو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ولسی جرګې اندېښنې راپارولې. دوی له افغان حکومت او ملاتړو غواړي چې د هوایی حملو پر مهال د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دغه جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د نننۍ عمومي غونډې مشري هم کوله، ویل چې د جګړې پر مهال ملکیانو ته د تلفاتو وغوښتل د بشریت ضد کړنه ده، هغه که له هرې خوانوي.
د عامو خلکو په شهادت رسیدل دا که د هرې خوانې، که د افغانستان حکومت ته، که د افغانستان د حکومت حمایتګر دي، که د افغانستان د حکومت مخالفین دي، باید په خپلو عملیاتو کې جدن د ماشومانو، د زنانو، د سپینګیرو او هغه خلک چې په جنگ کې ښکیل ندي، د دې د تلفاتو نه او جدي مخنیوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د دغې ورځپاڼې د معلوماتو له مخې یوازې په تېره اونۍ کې په افغانستان کې 9 کسان وژل شوي چې له ډلې 350 ملکیان دي چې زیاتره یې په هوایي حملو کې وژل شوي. د وروستیو معلوماتو له مخې امریکا او ملاتړو یې د روان میلادي کال له جنورۍ نه د اکتوبر تر وروستۍ نیټې پورې په افغانستان کې 5902 بمونه غورځولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سه شنبه پورسته هلمند په ګرمسیر کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په یو هوایی بمبارد کې درویشت ملکي وګړو ته مرګ شوبله واوخته. د نټو په مشرۍ د غوس ملاتړ ماموریت هم ویلي چې د سه شنبه پورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پرې وکړ هوایی مرسته وغوښته، خو زیاتوي چې پلیز واکونه نه و خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکي وګړي شته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نښه شوی او لږ تر لږه دیرش تنه پکې وژل شوي دي. د یونما په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویلي چې په پیښه کې مړه او ټپیان ډیری ښځې او ماشومان دي. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي وو چې په افغانستان کې له 2009 میلادي کال پر وروسته کلونو کې د بل هر کال په پرتله د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د مرګ شوبلې شمېره لوړه شوې ده. بلې فریبا جانې.
بله ډېر زیاته مننه کوم وصل و دوستانو. مو اورېدل چې د افغانستان ولسي جرګه له افغان حکومت او ملاتړو غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د همدې موضوع په اړه به هم زما همکار وصل د سیاسي چارو کارپو محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې او د موضوع ورسره سپړلې ده. په سر کې ترې پوښتلې دي چې په جنګونو کې تر ډېره د ملکي تلفاتو د ډېرېدو لاملونه څه دي؟
بدون د شک چې په افغانستان کې په دا اوولس اتلس کلو کې کومې دغه هوایي حملې چې کېږي تنها په دغه نه میاشتو د کال کې 15,214 بمونه امریکایانو په افغانستان کې استعمال کړي دي. دا ډېره غټه کچه ده، اما اکثریت د دې بمو او د دې بمباردو قربانیان ملکی خلک دي، بیگونه خلک دي. دلته دوه درې لاملونه کېدای شي. یو لامل خدا دی چې د افغانستان دښمنان په مختلفو ځایو کې خپل اګنتان ځای ځای کړی دي، په خاطر دې چې دولت او د خلکو منځ کې فاصله ایجاد شي، دا جنگ وغځيږي. قصدن هغه ځایونه کوردینات ورکول کېږي، هغه ځایونه راپورونه ورکول کېږي چې هلته ملکی خلک دي او مخالفین نشته، په دې خاطر چې دا جنگ غدا و سیاو خلکو منځ کې فاصله ایجاد دي. دوام ضعف د مدیریت په پورته سوق ادارو کې دی چې کم راپورونه چې دوی ته ورکول کېږي دغه راپورونه نه دقیقې د څو فلټرونه نه تیری، مسلکی کسان نه ورته ګماري چې دا دقیق کې دقیق د څو مراجعونو راپور واخلي چې واقعا د ځای کې دښمنان دي، دښمن دی او که عام وګړي دي.
د دغه سه هوایی حملو دوام چې پکې ملکی خلکو ته مرګ شوبله وړي، ملکیانو ته پکې مرګ شوبله وړي، څه پایله لرل شي او عواقب سبب وي؟
بدون شک دا بغیر د ضرر د افغانستان ولست، افغانان په دې قرباني کیږي، نه حکومت ته دا ګټه کوي، نه امریکایانو ته ګټه کوي، او دا جنگ اصلا د افغانستان جنگ ګټونکی نه لري، نه دا جنگ افغانان ګټي، نه امریکایان ګټي، او نه طالبان ګټي. بمبارد په هغه صورت کې چې دقیق بین المللي تروریستان په افغانستان کې په باز ځای کې لانی لري، هغه سره څوک کار نه لري، هغه طالبان چې حتی د حکومت سره مخالفت نه لري، د حکومتي مامورینو سره مخالفت نه لري، په خپلو ځایونو کې هغه باید په نښه نیسي، د افغانستان ولس عام وګړي باید په نښه نیسي، دې ته باید ډېر دقت وشي. کم بمباردونه چې په دا ولسو کلو کې کېږي سوي دي، بغیر د خشونت چې په افغانستان کې راپارولی دی او د خلکو قهر راپارولی دی، بل هیڅ ګټه نه ده کړې.
بله، بالاخره څه کول پکار دي تر څو هغه څه چې هدف دی هغه دقیق په نښه شي او ملکي مرګ ژوبلې مخنیوی وشي؟
دوه خبرې باید ډېر دقیق مد نظر ونیوسي. یو خو جنگ روان دی، دا جنگ باید په هر وسیله په هر ممکنه په هر قیمت کې دې جنگ ته د پای ټکی کېږدل شي، افغانان سره یو موټی شي، یو لاس شي، او سره اتفاق وکړي او اتحاد وکړي او دې جنگ ته نه وایي. دوهم، داسې تروریستي ډلې په افغانستان کې شته چې هغه په هیڅ صورت په افغانانو رحم نه کوي، یعنې د افغانستان سره نه یو ځای کېږي، صلح نه کوي، هغه باید وځپل شي. اما هغه بمبار باید ډېر دقیق وي، د څو خوانه وڅېړل شي، دقیق راپورونه واخیستل شي، د مختلف فلټرونه تیر شي، بل دغه هغه ځان تروریستان دي هغه په نښه شي، ووشتل شي، نه داسې عام ولس او عام خلک.
د سیاسي چارو کارپو محمد اګل مجاهد چې وایي د ملکي وګړو مرګ ژوبل د هیڅ لوري په ګټه نه ده او باید د پوځي عملیاتو پر مهال له دقت څخه کار واخیستل شي څو د ملکیانو خوندیتوب ډاډمن شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو اوس به هم له فیروزه عزیزیت خد افغانستان روان اقتصادي خبرونه وورو.
د کونړ ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي سږکال په دغه ولایت کې د نارنجو باغ لرونکو د نارنجو د پلورلو له درکه 240 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. انجینیر انعام الله صافی نن ازادي راډیو ته وویل چې په کونړ کې په روان لمریز کال کې په 800 جریبه ځمکه د نارنجو باغونه جوړ شوي دي. دی وایي د راتلونکي کال لپاره هم په دغه ولایت کې د نارنجو او دغه شان د مالټو او لیموګانو د باغونو د جوړولو لپاره پلانونه موجود دي. ښاغلی صافی وایي چې په کونړ کې د نارنجو او مالټو باغونو ښه نتیجه ورکړې ده. د پروان ولایتي شورا او د دغه ولایت اوسیدونکي وایي په پروان کې د برېښنا اړوند پراختیایي پروژو کار پڅ روان دی. د پروان د ولایتي شورا یو غړي عبدالمتین قدوسی نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د دغه ولایت 80% خلک برېښنا ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. د خبره د برېښنا شتون د دغه ولایت د اوسیدونکو په کاروبار او اقتصاد د پام وړ اغیز لري، خو مسؤلین ورته لازمه پاملرنه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پروان د برېښنا د حوزې رئیس ناصر احمدي وایي همدا اوس د 150 میلیون افغانۍ په لګښت د برېښنا د پراختیا 15 پروژې د کار لاندې دي چې په دې سره به د پروان ولایت 40% خلک له برېښنا برخمن شي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې. یو 50 کیلو بوري قزاق جوړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,180 افغانۍ، یو درې نیمه بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ، او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې نن د ځینو بهرنیو آثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 80 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ او یا پوله، او زر پاکستانی کلدار 1540 افغانۍ.
له فیروزی عزیزی خمو اقتصادی خبرونه واوریدل. دوستانو تاسو کولی سئ دا او نور خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر وبپاڼه هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو جی او ویلي چې روسیه په غیر مواجه ډول د اوکراین درې بیړۍ نیولې او غوښتنه یې کړې چې روسیه باید ژر تر ژره د اوکراین څلورویشت ماڼوګان خوشي کړي. روسیې سمندري ځواکونو تیره یکشنبه د کرمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړۍ دځي وکړه او څلورویشت بیړۍ چلوونکي برم تکړل. د امریکا ولسمشر د دې کار په غبرګون کې د روسیې ولسمشر سره د کتنې پلان لغوه کړ. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زیرا کوي.
د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډ بیان کې ویلي چې د اوکراین پر ضد د روسیې د اقداماتو په سیمه کې کړکیچ په خطرناک ډول زیات کړی دی. د تیر یکشنبې په ورځ د روسیې سمندري ځواکونو د کرمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې. شپږ اوکراینیان زخمیان او څلورویشت تنه یې برمته کړل. هغوی هم داراز د اوکراین درې بیړۍ ونیولې. د امریکا د متحدو ایالاتو، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا، جاپان او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحادیې عالي رتبه استازي پر روسیه ژغ کړی چې د کرټ په تنګناکې د بیړیو د تګ راتګ له مخنیوي ډډه وکړي. په دې اړه په بیان کې ویل شوي روسیه هیڅ ډول توجیه نه لري چې د اوکراین د بیړیو او بیړۍ چلوونکو پر ضد له پوځي زوره کار واخلي. د ډلې ټینګار کړی چې هیڅ کله به د روسیې له لوري د کرمیا ټاپوز میشغال او په زور د روسیې له خاورې سره د دې سیمې یو ځای کولو ته رسمیت ورنکړي. د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین د خپلواکۍ ملاتړلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم د دې وضعیت په اړه په خبرګون کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د کتنې پلان لغوه کړ. ډونالد ترامپ پرون د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د ارجنټاین په پلازمینه بونس ایرس کې وو. هغه د اوکراین پر ضد د روسیې د وروستیو کارونو په اړه خبرې اعلان ته وویل: موږ له دې خوشحاله نه یو او هیڅوک نه دی ورباندې خوشحاله. هیله مند یو چې ژر به هغوی دا مسأله حل کړي، ځکه زه له ولسمشر پوتین سره د کتنې په تمه یم. خو د کتنې د لغوه کولو اساسي دلیل هغه چلند و چې له بیړیو او بیړۍ چلوونکو سره شوی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د نومبر په 9مه پر ناټو تړون چغو کړ چې د ازاق سمندرګي تخپل بیړۍ ورواستوي او د اوکراینی بیړیو د دفاع لپاره مرسته ورسره وکړي. هغه د جرمنی د بیلد رسپانسر په مرکه کې ویل چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین یوازې د زور په ژبه خبرې کوي او هیله څرګنده کړه چې اروپایي هیوادونه به د اوکراین د ملاتړ لپاره کلک ګامونه واخلي او پر روسیه به بندیزونه زیات کړي. روسیه په 2014 میلادي کال کې په زور د کریمیا ټاپوزمه له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړه.
له فرشته جلال زید څخه مو واوریدل چې وایي د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو یا جی او ویلي چې روسیې په غیر مواجه ډول د اوکراین درې بیړۍ نیولې دي او غوښتنه یې کړې چې مسکو باید ژر تر ژره د اوکراین څلورویشت ماڼوګان خوشې کړي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت
میکنم.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پرسل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو کولی شئ صفه وزې واوري او دغه راز که چیرې دا خبرونه نوي اوریدلې کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسی د خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او هم د نورو خبرونو تکرار اوریدلی شئ او راپورونه او خبرونه مو لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس په ورسو چې په کابل کې اجمل تورمن د کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼې لوستې دي چې د هغو مهم ټکي څه دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د زلمی خلیلزاد په اوله لیکلي چې طالبانو سره له انتخاباتو مخکې هوکړه غوره ده. په مطلب کې وړاندې راغلی په داسې حال کې چې افغان حکومت په خپل وخت ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کړې ده. د مطلب لیکوال لیکي نوموړي ویلي چې طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمختګ په صورت کې به خوي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات وځنډیږي. خو په مطلب کې دا هم راغلی چې خلیلزاد ویلي که د سولې په خبرو کې لازم پرمختګ رامنځته نشي بیا د انتخابات ترسره شي چې نوی حکومت په کار پیل وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د مرستیال عبدالحکیم منیب په حواله لیکلي چې د خلیلزاد هڅې د افغانستان د سولې لپاره مبهمې دي. په مطلب کې راغلی چې نوموړي په کابل کې وی غونډې ته ویلي موږ ټول د سولې غوښتونکي یو خو د څه ډول سولې او ټینګار کړی چې خلیلزاد باید د سولې د کومې لارې په اړه چې نیولې ده د افغانستان خلکو ته توضیحات ورکړي. په مطلب کې دا هم راغلی چې ښاغلی منیب طالبانو سره د افغان حکومت په مذاکره کوونکي پلاوي کې هم شامل دی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز له طالبانو غوښتي چې له رامنځته شوي فرصت نه ګټه واخلي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. په مطلب کې دا هم راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په برکسل کې ازادۍ راډیو سره په یوې مرکه کې کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانانو رول د سولې په برخه کې مهم دی او امریکا تش چارې اسانوي. دنیا د افغان سولې په اړه په خپل یو بل مطلب کې هم لیکلي چې د افغانستان یو شمېر قومي مشرانو هم د سولې له پروسې خپل ملاتړ اعلان کړی او ویلي چې په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته تیار دي. په مطلب کې په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي ولایتونو د قومي مشرانو یادونه شوې او ویل شوي چې د قومي مشرانو د یوې غونډې په ترڅ کې خپل ملاتړ اعلان کړی دی.
دوستانو اوس په ورسو د ساينس ټګر ته ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د مځکې په اتموسفیر کې مضره غازونه زیات شوي دي. په دې اړه نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
ملګرو ملتو په یو نوي راپور کې خبرداري ورکړ چې د مځکې په اتموسفیر کې د مضر کاربن په شمول ګلتونی غازونه په بې ساري ډول بیا زیات شوي دي. د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي د ټولو هیوادونو له ارادې پرته د مځکې په اتموسفیر کې د مضرو غازونو مخه نشي نیول کېدی. ملګری ملتونه تر 2013 میلادي کال پورې د کاربن غاز د ډیرښت اندازه کولو په هدف راپور خپروي او په هغه کې د مځکې د کورې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کوي. په دې راپور کې یادونه شوې چې حکومتونه باید د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره اقدامات چټک کړي او خپل اقدامات په لا غور او دقت وکړي. د دې راپور پر اساس که د یوویشتمې پیړۍ تر پایه پورې د مځکې په تودېدونکي حالت کې بدلون را نغی، د مځکې تودوخه به د سانتیګراد 3 درجې زیاته شي او په همدې شکل به دوام وکړي. په وروستیو کې هیله پیدا شوې وه چې د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره دولتونه اقدامات کوي، خو له 2010 راوروسته یوازې 55 هیوادونو پر خپلو ژمنو عمل کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زلفان بار ولات غندا بول فرینه فیضان فلسه پیتن ولید دا زابی اډو ندیر مننه کوچ مش کوز په حکومت ول فور چاروا فور زتی زموږ د کندهار د دهلی بم ته وګوره د دهلی بم چې د کرزی حکومت کې دا غ بم دوا وره فروجه منظور سره لفسی را وته له حکومت پانه چې څه د توریک ټولې صدر پروژې پورې نو موږ د حکومت نه څنګه اشرف غنی نه دا خواهش او ارزور ورو چې موږ دغه د کندهار د علي بند جوړ کې دا سندي جوابونه یې پر پورته کې چې موږ ته اوبه ذخیره کې موږ اوبه د 2 کال د 3 کال د وچکلۍ نه مخکې موږ اوبه د هغه ایله په دغه موږ ټول یو بد سره ایران ته خو دا چې موږ ته 1 کال وچکلۍ را لغړه په بند څه پښتې کې په چیرې موږ ته هغه د سرګي په حکومت کې دغه بند جوړ شوی او موږ په دغه وچکلۍ هیڅ په کوسین نه وایو زرو ټول لوی کار چې په کندهار کې باید وسي همدغه بند دی چې دغه بند
خدای نخواستہ نو دا ولایت هم ټول په خطر کې دی او د ولایت څنګه چې کوم کلی دي کورونه دي دام په خطر کې دي. زموږ د حکومت څخه د کونړ ولایت د والی صاحب او د شاروال څخه مدار ارزو ویل دا چې دا کوم مشارات ټانکر چې دا د ولایت د خانه وړاندې وړاندې وي خدای نه خاصه چې کوم ورځ کوم حادثه پیښ نه شي او د کونړ ولایت مرکز اسد آباد چې کوم کلی دي دا ټول په خطر کې دي. په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو د یو شمیر افغانانو نظرونه پیشنهادونه او شکایتونه مو اوریدل چې ازادي رادیو ته راستولې وو. اوس ورځو خوست ولایت د جمعې ورځ نه وخت د خوست په ملي لوبغالي کې د 44 لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال لوبي سیالي پیل شوې. د سیالیو تابعیا کوونکي وایي د فوټبال دا تورنمنت چې 3 میاشتې دوام کوي د خوست له ځایي ټیمونو سربیره به د کوزي پښتونخوا د فوټبال ځینې لوبډلې هم پکې برخه واخلي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د خوست اولمپیک امیر عزیز ملنګ د فوټبال لوبي د سیالیو د پرانیست په مراسمو کې آزادۍ رادیو ته ویل د دې سیالیو په ترسره کې دوسره به لیوی خو په دې ولایت کې د فوټبال د لوبي تکړه لوبغاړي معلوم شي او بل لوري ته به ځوانانو ته دا پیغام ورکړي چې د نشه یي توکو کارونې ځانونه وساتي او په خپلو کې یووالی وکړي. د لبیلابیلو سوداګریزو شرکتونو او د ټولنې له شتمنو خلکو وغوښتل چې د ځوانانو د دا ډول برنامو مادي او معنوي ملاتړ وکړي.
خوست ولایت کې د 44 ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ شروع شوې. د دې سره مونږه یو خواته مونږ به غښتلي ورزشکاران په دا کې پیدا کوشت او په دوهم په قدم کې مونږه څنګه وکړل شو چې د نشې توکو سره مبارزه وکړو، څنګه چې د ځوانانو ترمنځ مونږه یووالی رامنځته کړو. هیله مو دا ده چې دغه شرکتونه نور هم را پیدا شي چې هغه په خوست ولایت کې په بیلابیلو بخشو کې په بیلابیلو رشتو کې دوی سرمایه گذاری وکړي.
په خوست کې د فوټبال فدراسیون مشر عبدالفتاح واکمن وایي په دې ټورنمنټ کې به د خوست سربیره د یو شمېر نور ولایتونو په ځانګړي ډول د جمعې په ورځو کې د کوزې پښتونخوا د نږدې سیمو لوبډلې هم برخه واخلي.
په دې کې د سیمې نه علاوه د نورو ولایتونو لوبغاړي به مشتون لري او ترڅنګ به موږ د دې په خاطر چې د خوست فوټبال نوې رنگ راوړي حتی د کوزې پښتونخوا نه مغواړو بازي ټیمونه هر جمعې په ورځ موږ را دعوت کو.
د فوټبال لوبي یاد سیالۍ چې د اتصالاتو د مخابراتي شرکت په مالي مرسته پیل شوی په خوست کې ځای مشرمونی بوي دوی به د ورزش په نور برخو کې هم ورته سیالۍ په لاره واچوي.
سلط نه یوازې دا چې په فوټبال باندې به بسنه کوي، ان شاء الله پراتونکو کې به نور ټورنمنټونه هم پر مخ وړي، لکه د کرکټ په برخه کې شول هم دا شن نور د کومې ورزشي برخې چې دي. د ځکران لوبغاړو ته پیغام دا دی چې په خپل منځ کې اتفاق اتحاد او پور یو د مینې په فضا کې دوی خپل منځ کې لوبې ترسره کړي.
د فوټبال فدراسیون د ځوانانو د کمیټې مسؤل حکمت ګل چې او یو کوم ځوانانو ته د فوټبال تمرین ورکوي وایي ورزش سره ځوانان د نشه یي توکو استعمال او نورو ټولنیزو بیلاریو ژغورل.